د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. په دې ساعت کې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته بیله شوې ده، خو په کابل کې مو له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لپاره د جوړېدونکو جرګې له تیاریو هم خبرو، او تر دې هم مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
په افغانستان کې د رواني لوی جرګې لپاره د تیاری کمیسنوای ابتدایي کارونه پیل کړي او ډیر ژر به د جرګې ورځ اعلان شي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره فعال ملاله یوسفزی نن د لندن په بکینګهم ماڼۍ کې د انګلستان د ملکې سره ګوري، او د افی نړیوال سازمان د ایراني چارواکو څخه غوښتنه کړي چې په دار باندې د هغه سړي د بیا جوړولو پلان دی لغوه کړي چې یو وار مخکې د دار څخه ژوندی وتلی. پره خبر نووري، په افغانستان کې د رواني لوی جرګې لپاره د تیاری کمیسون وایي چې د دوی ابتدایي کارونه پیل شوي او ډیر ژر به د جرګې ورځ اعلان شي. مسؤلین وایي چې لوی جرګه د اقرب په میاشت کې جوړیږي، خو د دقیق نیټې په ټاکلو کې کار روان دی. د لوی جرګې د جوړولو لپاره د ځانګړي کمیسون د دارالانشاء مرستیال نجیب امین نن ازادي راډیو ته وویل
دا وایي یو لس چمتو کیږي چې کوم کسان او له کومو ډلو څخه به په دې جرګه کې ګډون کوي. د ولسمشر د هدایت له مخې غالبا 3000 کسان به په دې جرګه کې ګډون وکړي، او د معیار له مخې به هغه کسان انتخاب شي چې ښه تجربه ولري، ملي ګټو ته ژمن وي او په تیرو جرګو کې ګډون کړی وي.
جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتو سره به د امنیتی تړون په اړه د مشورې په خاطر قومي مشران راغواړي، او په لویه جرګه کې به پر دغه سند باندې بحث کیږي. وروسته په خبرونه کې پر همدې مسله رپورت لرو. افغان چارواکي وایي د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. د غورک ولسوال دارو خان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کشفي معلوماتو په اساس ویل کېږي چې بیګا شپه وسلوالو غوښتل چې پر ولسوالۍ حمله وکړي. د دارو خان په وینا له حمله وړاندې ناټو ځواکونو ته خبر ورکړ سو، او ناټو په سیمه کې بمباري وکړه چې وسلوالو ته پکې درنه مرګ ژوبلا وشته ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو پر دغه مسله باندې څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم فعال ملاله یوسفزی بنن د لندن په بکینګهم ماڼۍ کې د انګلستان د ملکې الیزابت سره وګوري. ملاله یوسفزی سشکال د بشري حقوقو په برخه کې د اروپا د پارلمان تر ټولو معتبره جایزه سخروف وګټله، او د سشکال د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم کاندید وه. ملاله یوسفزی د اکتوبر په 12مه په سپین ماڼۍ کې د جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل، او هلته یې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هڅې وستایل شوې. ملاله یوسفزی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په خپل سیمه سوات کې شونځي ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سر وویشتل سوه، او د مرګ پولې ته ورسېده. پاکستاني طالبانو ویلي چې ملاله یوسفزی داسې کوم کار نه دی کړی چې د دومره جایزو حقدار سي، او د هغې د وژلو ژغ یې کړی دی. جمهور رئیس باراک اوباما به نن جی جانسن د امریکا د کورنی امنیت د نوی وزیر په توګه ونوموي. جانسن د ولسمشر باراک اوباما د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره کې د دفاع په وزارت کې یو مهم وکیل و. کچیر د امریکا د سنا لخوا دی پر دغه څوکۍ باندې تایید شي، نو جانسن به د جانت ناپولیتانو ځای ونیسي چې د دې کال په پیل کې له دغې څوکۍ څخه ګوښه شوی. د جانسن نومونه د سنا تایید ته اړتیا لري. جانسن د امریکا په پاوڅ کې د نارینه هم جنس بازانو پر شمولیت د بندیز په لری کولو کې د مهم رول لوبولو لامل پیژندل کیږي. همدارنګه دی د وسلوالو پر اهدافو د بی پیلوټه الوتکو د حملو د مشروعیت په اړه د اوباما د ادارې په سلا مشورو کې برخه لري. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په مسؤلیتونو کې د تروریستي حملو او طبي افاتو په وړاندې د خوندیتوب هڅې او عکس العمل شامل دي. ادوارد سنودن چې د امریکا پټ استخباراتي معلومات افشا کړی وو ډاټ څرګند کړی چې هغه پټ اسناد چې د ملي امنیت د ادارې ان اس ای څخه ایستلي وو د روسیې او چین لاسته نه دي لویدلي. سنودن د نیویورک ټایمز پاڼې ته په مرکه کې ویلي چې ټول هغه اسناد یې مسکو ته تر پرواز مخکې په هانګ کانګ کې ژورنالیستانو ته ورکړي دي. ادوارد سنودن ویلي چې د خپلو ځانګړو مهارتونو په مرسته دی وتوانې چې ورسره اسناد د چینایي جاسوسانو څخه خوندي وساتي. سنودن ویلي دا امکان چې روسیه یا چین به هغه پټ اسناد چې د ده سره و ترلاسه کړي وي صفر دی. ادوارد سنودن اول وار دا خبره افشا کړه چې د امریکا حکومت په ټوله نړۍ کې د زیاتو ټلیفوني مکالمو او انټرنیټي ارتباطاتو په اړه څارنه کوي او پټ معلومات راغونډوي. ادوارد سنودن ته د روسیې حکومت د یوه کال لپاره سیاسي پناه ورکړې ده. د هالین پولیسو نن په دې اړه څېړنې پیل کړي چې څنګه او د چا لخوا په هاګ کې د روسیې د سفارت د مامورینو د استوګنې ځای ته د ورننوتلو هڅه شوې ده. د هالین د بهرنیو چارو وزیر نن د دغې پیښې په اړه چې پرون ناوخته سوې ده معذرت غوښتی دی. د هالند مطبوعات وایي چې دا ودانۍ د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت برخه نه ده او د روسیې د سفارت یو شمېر کارکوونکي چې دقیق شمېر یې نه دی څرګند سوی هلته اوسېدل. دا په وروستیو کې د هغو پیښو یوه بله بېلګه ده چې د روسیې او هالند ترمنځ یې اړیکې ترخې کړې دي. د روانې اونۍ په پیل کې دوو سړیو چې ځانونه یې برقیان معرفي کړي وو په مسکو کې د یوه هالندي ډیپلومات کور ته ورننوتل او هغه یې په خپل کور کې وواهه. او د افینوریوال سازمان د ایرانی چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د هغه سړي د دویم ځل په دار راځړولو پلان دی لغوه کړي چې لومړی وار په دار د راځړولو څخه وروسته ژوندی پاتې سوی دی. دغه او دېرش کلن بندي چې علیرضا بلل سوی دی تېره اونۍ د مخدرو موادو د قاچاق په جرم د ایران د شمال ختیځ په بجنورد زندان کې د لومړي ځل لپاره په دار ځړول شوی و. راپورونه وایي ډاکټرانو د نوموړي مړینه تایید کړې وه خو وروسته د مړو د ساتلو په خونه کې ژوندی وموندل سو او روغتون ته یووړ سو چې دی اوس هم د رغېدو په حال کې په روغتون کې بستر دی. د افی د نړیوال سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر فیلیپ لوتر وایي د دې سړي دویم وار اعدامول به یوه شومه کړنه وي او ابتدایي بشرپالنې ته هغه نه پاملرنه به نوره هم جوته کړي چې له بده مرغه د ایران عدلي سیستم پرې ولاړ دی. د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ایران په روان کال کې 508 کسان اعدام کړي دي. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد مهترلام په لالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله کې فرهنګي خبرونه لرو او هم مولوي وهنري بانډار خبرو. خو مخکې تر دې پروګرامه په کابل کې د جرګې د تیاریو پاړه له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لپاره د جوړیدونکو جرګې کمیسیون وای چې خپل لومړني کارونه پیل کړي او دغه جرګه به د لړم په میاشت کې جوړ شي. نن د تلیش پښبشته مده د جرګې د کمیسیون د دارالنشان برسیال نجیب امین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اختر په ورځو کې هم په کار لګیاو او د جرګې د مهالویش کارونه تر وی اندازې مختتللی دي. له کابل اسدالله الدین راپور لري.
د لوی جرګې د چمتووالي کمیسیون وایي چې کارونه یې په خاتوګه پر مخ روان دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د دې جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هم وټاکل شي. د دې کمیسیون د دارالانشا تخنیکی مرستیال نجیب امین وایي چې په دې جرګه کې به د بیلابیلو ډلو لخوا شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. ښاغلی امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې جرګې د مهالویش خام مواد هم برابر کړي خو هر کله چې کمیسیون تصویب کړي له رسنۍ سره به یې شریک کړي. دا وایي یو لس چمتو کیږي چې کوم کسان او له کومو ډلو څخه به په دې جرګه کې ګډون کوي. له همدې کسانو سره اړیکه نیول کیږي او ټولو ته بلنه ورکول کیږي. شاید له 14 کټګوریو یا ډلو څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي. د ولسمشر د هدایت له مخې غالبا 3000 کسان به په دې جرګه کې ګډون وکړي او د معیار له مخې به هغه کسان انتخاب شي چې ښه تجربه ولري، ملي ګټو ته ژمن وي او په تیرو جرګو کې ګډون کړی وي.
انتخاب شوم.
دغه لوی جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر سر د سلا مشورې لپاره په عقرب میاشت کې په کابل کې جوړیږي. ولسمشر حامد کرزي د تیر شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دې سند په ځینو برخو موافقې ته رسیدلی، خو د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب مسأله تر اوسه نه ده حل شوې. ښاغلی کرزي وویل چې امریکایي ځواکونو ته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د قضایي خوندیتوب د ورکولو پریکړه هم د لویې جرګې کار دی. د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي او دفاعي سند کې د امریکایانو د قضایي خوندیتوب مسأله جدي ستونزه ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې که افغانان دا ورسره ونه مني ممکن دغه سند لاسلیک نشي. ولسمشر حامد کرزي له لوی اختر څخه د مخه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ یو دیرش کسیز کمیسیون ته دنده وسپارله چې د دې لویې جرګې جوړېدو ته چمتووالی ونیسي. له دې سربیره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو بل کمیسیون ټاکل شوی څو د دې جرګې لپاره ښه امنیتي پلان جوړ او عملي کړي. له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د لویې جرګې د امنیتي کمیسیون له وروستیو پرمختګونو خبر شو، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له دې وړاندې آزاد رادیو ته ویلي چې یاد کمیسیون به له کومې ستونزې پرته خپل کارونه بشپړ کړي.
زموږ امنیتي ځواکونه کاملا دې ته امانه دي چې اوس هم کولی شي چې په ښه توګه باندې په دغسې لویو سیاسي غونډو او برنامو امنیت ونیسي. کورنۍ چارو وزارت ارشد معین صاحب معذرت شوی دی او ډېر ژر به پر هغه جزئیاتو باندې کار وسي تر څو د جرګې دپاره امنیتي پلان بشپړ سي. یعنې هغه امکانات چې ضرورت دي هغه موجود شته او انشاءالله به هېڅ کوم خاص ستونزه ونه وي.
افغان حکومت نږدې دوه کاله وړاندې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ د سند په اړه هم مشورتي لویه جرګه راوبلله، او د جرګې له پریکړو وروسته یې له واشنگتن سره دغه سند لاسلیک کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې د راتلونکي لویې جرګې ګډونوال به له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه افغان حکومت ته څه ډول مشورې ورکړي، خو داسې انتقادونه موجود دي چې ممکن دغه جرګه د ټول هیواد استازیتوب ونه کړي. که څه هم افغان حکومت او امنیتي کارپوهان له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند ګټور بولي، خو د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ګډون ځینې نورې کړۍ د دې سند د لاسلیک کېدو مخالفت کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په دې غنه کې د لوی اختر د خوشحالیو په بیاړ د جلال آباد ښار له هنرمندانو سره د باز محمد عابد سندریز بانډار اوري. د سش کال د نوبل د جایزې د وړونکي په باره کې یو ریپورت، دوه حکایتونه او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د افغانستان د بشري حقوقو د دویم نړیوال فلمی فستیوال تر ټولو غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شوې. په دغه فستیوال کې چې د تلې په 12 مه پیل شوی و، له بیلابیلو هیوادونو څخه 15 فلمونه په کابل او بامیان کې د 5 ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شول. د فستیوال د تنظیم کوونکو د معلوماتو له مخې له دې فلمونو څخه 21 د نورو هیوادونو او پاتې افغاني فلمونه وو. د دې فستیوال د انسجام راستیال سید علي پژواک خبري اژانس ته وویل چې د فستیوال د مستندو فلمونو په برخه کې دو افغان فلم جوړونکي بصیر سیرت او محمد جمیل جاله د جایزې ګټونکو اعلان شول. د بصیر سیرت جوړ کړی فلم کوچنی افغانستان او د محمد جمیل جاله فلم ورستای ولسمشر نومیږي. په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او مصور بنسټ په شریکه د نمروزی شاعر شاګل ګلزاده حقدوس د ادبي او اجتماعي خدمتونو د درناوي په ویاړ د هغې د لمانځنې غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په نمروز کې د میرمنو د کلتوري او فرهنګي فعالیتونو په زیاتوالي کې د میرمن ګلزاده حقدوس هڅې وستایلې. د مولانا خال محمد خسته د مړینې د 40 تلین په مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د نړیوال مرکز په تالار کې یو سیمینار جوړ شو. د باختر اژانس د خبریال د خبر لمخې په دې سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت او د مولانا خسته د کورنۍ لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د موینانو او سلاکارانو او د یو شمیر پوهانو فرهنګیانو په ګډون جوړ شوی و. د افغانستان د 20 پیړۍ د لومړۍ نیمې د دغه شاعر ادیب او اجتماعي مصلح په هڅو او خدمتونو رڼا واچول شوه. په ننګرهار پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې د ماسټري پروګرام پرانستل شو. ننګرهار له کابل وروسته دویم ولایت دی چې د حقوقو او سیاسي علومو د ماسټري پروګرام پکې پیل شوی دی.
د سش کال د نوبل ادبي جایزه د کاناډایي لیکوالې الیس مونرو په نصیب شوه. تر اوسه پورې 110 کسانو د نوبل ادبي جایزې وړې دي. د سویډن اکاډمي میرمن مونرو ته د نوبل د جایزې د ورکړې په وخت وویل چې دا د لنډو کیسو استاده ده. 20 کلنه مونرو په تیرو 102 کلونو کې له ګوته په شمیر لیکوالو څخه ده چې د خپلو لنډو کیسو په خاطرې د نوبل ادبی جایزه وړې ده. اسمت ساروان میرمن مونرو ته د نوبل د معتبرې جایزې د ورکړې په باره کې دغه ریپورت برابر کړی دی.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه کاناډایي کیسه لیکوالې الیس مونرو وګټله. په سویډن کې د نوبل د جایزې د اکاډمۍ منشي پیټر انګلند د پنځشنبه په ورځ د دې پریکړې د اعلانولو په مهال وویل چې مونرو د اوسمهالو لنډو کیسو استاد ده. دا په نړۍ کې 14 او په کاناډا کې لومړنی لیکواله ده چې د نوبل ادبي جایزه ګټي. په کاناډا کې تر دې مخکې هیڅ لیکوال د نوبل ادبي جایزه نه و ګټلې. د نوبل ادبي جایزې سره به میرمن مونرو $200,000 هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي کله چې کاناډایي رسنیو د بریټیش کولمبیا ایالت په ویکتوریا کې له الیس مونرو سره ټلیفوني تماس ونیو، دی وویل په دې پوهیدم چې بریالی یم خو هیڅ کله مې فکر نه و کړی چې دا جایزه به ګټم. الیس مونرو د 1913 میلادي کال د جولای 10مه د کاناډا په وینګهم کې زیږیدلې. لیکوالي د پیغلتوب له لومړیو څخه پیل کړي، خو لومړنۍ لنډه کیسه په 19 کلنۍ کې خپره شوې ده. دا هغه وخت و چې مونرو د اونټاریو په پوهنتون کې محصل و. د مونرو د لنډو کیسو لومړنۍ ټولګه هیپی شیډز نومیږي چې په 1918 میلادي کال چاپ شوې ده. د دې لومړنۍ ناول چې د جنو او شزو ژوند نومیږي په 1921 میلادي کال چاپ شو. تر اوسه پورې د مونرو د لنډو کیسو شاوخوا 12 ټولګې چاپ شوي او د کاناډا تر ټولو مهمه ادبي جایزه ګورنر جنرال هم ګټلې ده. ډیر لایف، رنوی او دانس آف د هیپی شیډز د دې د لنډو کیسو تر ټولو مشهورې ټولګې دي. الیس مونرو سربیره پر دې چې په پوهنتون کې ژورنالیزم او انګلیسي ژبه لوستي، د کاناډا په سی بی سی رادیو کې کار کړی دی. تیر کال د ادبیاتو د نوبل جایزه چینایي لیکوال مو یان ګټلې و.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
سیف الله خوستی غریبیار د خوست پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی که څه هم یو شکلن دی او ډیر وخت په زده کړو تیریږي، خو له تیرو څو کلو راسې هر ورځ څو مخه لیکنې او ژباړنې کوي چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 22 عنوانه ژباړلي او تالیف کړي کتابونه چاپ شوي او 6 نورې د چاپ په درشل کې دي. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د سیف الله خوستی د هڅو په باره کې دغه ریپورت راستولی دی.
که څه هم په ټولیز ډول د پولي په دواړو خواوو کې پښتون میشتې سیمې د نامنیو شاهدي دي او پکې زده کړو او نورو ټولنیزو چارو ته پوره فرصتونه نشته، خو بیا هم د یادو سیمو ځوانانو همت نه دی بایللی او د علم او کلتور په ګډون د ژوندانه په ټولو خواوو کې خپلې هڅې او کوښښونه روان ساتلي دي. د نوموړو ځوانانو له ډلې څخه یو هم 21 کلن ډاکټر سیف الله خوستی دی چې د طب په پوهنځي کې د زده کړو سره سره یې تر دې مهاله 18 عنوانه بېلابېل علمي، دیني او ټولنیز کتابونه چې د محتوا له اړخه ارزښت دی او حتی د هیواد په یو شمېر پوهنتونونو کې اوس مهال د درسي کتابونو په توګه تدریسي کې لیکلي او یو شمېر هم پښتو ته په روانه او ساده ژبه ژباړلي دي. سیف الله د لیکوالۍ تر څنګ خوږه شاعري کوي او څو شعري ټولګې هم خپرې شوي، سره له دې چې هغه تر اوسه د عمر له اړخه خام ژڼکی دی، خو تر عمر یې د چاپېدونکو آثارو شمېر په ډېرېدو دی. دی اوس مهال شپږ عنوانه نور کتابونه هم چاپ ته تیار لري چې په دې سره به یې د آثارو شمېر څلوېښت عنوان کتابونو ته ورسېږي. نوموړي په طبابت، ارواپوهنه، ادب او دیني برخو کې تصنیفونه او ژباړې کړي دي. ډاکټر سیف الله خوستی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د پوهنځي د لوستنو سره سره که چیرې هره ورځ څلور پنځه مخه لیکنه او ژباړې ونیکي نو ورځ به ورباندې نه تېرېږي.
نن سبا ځوانان تېر په سیر نه بلکې اوسني وخت کې ډېر مصروف دي، فعال دي. پاره بر سره د دې چې زه د طب پوهنځی محصلم یم او د طب پوهنځی نسبتا نور پوهنځیو ته یو څه ستونزمن دي. منم چې درسونه به ډېر ستونزمن نه وي خو حجم یې ډېر دی. خو بیا هم سره له دې دغه یو پښتني احساس چې زه یې لرم دا ما همیشه مجبوروي چې یو څه وکړم. یعنې که زه تاسو ته اوس ووایم چې زما ګوتې یو دې سره مخته شوي دي چې زه په ورځ کې حداقل یو څلور پنځه صفحې ژباړه یا لیکنه ونه کړم په یوه موضوع کې، هغه ورځ په ما ښه نه تېرېږي. همدا عادت دی چې نن سبا یې دا د لسګونو کتابونو لیکلو ته ماته زمینه برابره کړې ده او لا لګیا یم چې په دې برخه کې کار وکړم.
ډاکټر سیف الله غریبیار د خپلو علمي هڅو او لاسته راوړنو په اړه داسې وایي:
تر اوسه پورې اتلس کتابه چاپ دي چې هره کتابخانه کې پیدا کېږي، څلور نوي کتابونه چاپ ته تللي دي چې هغه د طب په برخه کې دي، څلور واړې دوه کتابونه په ارواپوهنه کې دي چې یو کمپوز اخلاص شوی دی، یعنې دا هم چاپ ته نور ورکوو. په ارواپوهنه کې هم دوه کتابه لرو، شپږ ناچاپه او اتلس چاپ کتابونه.
شاعر او کره کتونکی ساده حیدرخیل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غریبیار ادبي هڅې پښتو ژبه کې د اړتیاو پر بنسټ دي او په تنکۍ ځوانۍ کې د هغه د لوړ شخصیت او ښه راتلونکي ښکارندوی دي.
غریبیار صاحب په ډېر کم عمر، تنکۍ عمر کې، دا تنکۍ ځوان دی او محصل هم دی، ډېر لوی کارونه یې ترسره کړل. تر اتلسو شاوخوا کتابونه تصنیف او وژباړ دي. دا هڅه د یوه لوی شخصیت څرګندونه کوي. د په داسې ډګرونو کې ژباړې پښتو ته وکړلې، خصوصا په ساینسي ډګر کې په پښتو کې داسې وړ کتابونه نه وو چې عامه خلکو دپاره ګټمن ثابت شي. دا کار وکړ او په دیني برخه کې هم چې ځوانانو دپاره دغه تشه لا پاتې ده، د یو څه ورډکه کړه.
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شانګار د غریبیار د ادبي هڅو په لمانځ غونډه کې د خپلې مقالې په یوه برخه کې د نوموړي د تصنیفاتو اغېز ته اشاره کوي او زیاتوي چې اوس په ځانګړي ډول ځوان کهول په دیني برخه کې په هغه څه پوهیږي چې پخوا یې له نورو ژبونه نه شوای زده کولای.
سیف الله غریبیار چې کوم کتابونه ژباړلي، هر یو یې په خپل خپل ځای خورا مهم او ضروري دي. عام لوستونکو ته د یوه ښوونکي او یوه لارښود حیثیت لري. که د غریبیار صاحب هغه کتابونه یاد کړو یا ورباندې لږ وغږیږو چې د دیني او اسلامي مسایلو په تړاو یې انتخاب کړي او ژباړلي دي، فکر کوم اوس زموږ هغه شمېر ځوانان او په ټوله کې لوستونکي په ډېرو داسې دینی مسایلو او فضایلو پوهیږي چې مخکې تر دې ورباندې نه پوهېدل. پخوا به دیني کتابونه زیاتره په عربي او فارسي ژبو کې مروج وو، خو د سیف الله غریبیار په شان د نورو ځوانانو او لیکوالو هاندو هڅې منډې ترړې کوښښونه او ستړیا ګلل دي چې نن ورځ ډېر زیات دیني کتابونه په خپله مرنۍ پښتو ژبه هم پیدا کېږي. ښاغلی غریبیار په ارواپوهنه او نورو برخو کې هم ژباړل شوي او لیکل شوي کتابونه لري.
محمد جلال حق زدران وایي که غریبیار خپلو څېړنو او علمي هڅو ته دوام ورکړي نو له هغې څخه به په لویه کچه یو ښه لیکوال جوړ شي.
افغانستان په کچه دا به اولین یو کس وي چې کوم عمری کې دومره لوی افتخار یا نوښت کړی دی چې د شلو کتابونو مولف یا لیکونکی دی یا ژباړونکی دی. یو دا ډېر ښه استعداد لري، په راتلونکي کې کېدای شي چې دې نه لوی د افغانستان د نړۍ په کچه یو لیکوال جوړ شي.
د یادونې وړ ده په وروستۍ یوه لسیزه کې په خوست کې د یو شمېر ځوانانو او علمي کسانو لخوا په لسګونه عنوانه بېلابېل سیاسي، علمي، ښوونیز، دیني او ټولنیزه برخه کې کتابونه او چاپي اثار خپاره شوي او په ټولیز ډول په دې سیمه کې پښتو ژبې د پخوا په پرتله د پام وړ پرمختګ کړی دی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. اوس د دوو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
یوازینی روان کس د لوی سین په تل کې ژوي اوسېدل. سین روان وو، سین چپاندو، اوبه بهېدلې، خو ژوي د سین د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي وه چې حسینه اوبه یې یوسي او خونی څپې یې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سیند تل ژوي د صدمی لویری ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دی زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژویو که هر څو منع کړ او ورته ویې ویل چې د ژوند هغه طریقه مه پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر دی د ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه وکړی په اوله کې لږ بېتولې شو، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې یې د پرمختګ چل زده کړ. ډېر څه یې ولیدل او د ټولو هغو ژویو په حال افسوس وکړ چې د سیند په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتي وو. هغوی چې به ده ته وکتل وبه یې ویل بزرګ دی، نه ویریږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړه، ای بزرګه دعا راته وکړه، ستا دعا قبلیږي. ده به ورته وویل بزرګ نه یم، بیخي ستاسو غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسو خبره بې وزرو والوزئ، هلئ، برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازیني روان کس پسې به یې ویل بزرګ وو خو ارمان ارمان، موږ یې لایق نه وو، رانه تیر شو، رانه لاړ. سوال او جواب. مارک ژوند ته وویل د څه حکمت دی چې خلک له ما کرکه کوي او پر تا مین دي؟ ژوند ځواب ورکړ، دا ځکه چې زه ډیرو حقیقتونو ښکلی کړی او ته ډیرو دروغو بدرنګه کړی.
پوښتنه وشي چې د علم او فلسفې په تاریخ کې تر ګردو اثرناک بني ادم څوک دی، نو شاید اکثره کسان په ځواب کې د ارسطو نوم واخلي. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی د ارسطو ژوند ته لنډه کتنه کوي.
د فکر او د په سرلارو کې ځینې داسې څېرې دي چې که سړی هر څومره کوشش وکړي چې ترېنه په څنګ تیر شي نشي تېرېدلی. یو له دغو څېرو نه ارسطو دی. مونږ د همدغې لړۍ په بېلابېلو برخو کې په وارو وارو د ارسطو په اړه خبرې کړي دي. د نورو پوهانو او د نورو فیلسفانو موضوع به وه، مګر خبره به ارسطو ته راوختله. دی داسې یو څوک دی چې د نړۍ په فرهنګي ژوند باندې ډېر ژور اغېز غورځولی، تر هر چا زیات. په 324 قبل میلاد کال کې زیږېدلی دی او په 322 قبل میلاد کې مړ دی. د افلاطون د اکاډمۍ شاګرد و. پلار یې نیکوماخوس د یونان د یو پاچا طبیب و او مور یې دایتوب کاوه.
داسې ویلی سو چې دی په یو روشن فکر او ساینس پوهه کورنۍ کې پیدا شوی دی.
روشن فکر، ساینس پوهه او شتمنه کورنۍ کې پیدا شوی دی، مگر په ځوانۍ کې په ماشومتوب کې مور او پلار د لاسه ورکړل. یو 10 کلن و چې پلار یې مړ شو، سمدستي ورپسې مور هم مړه شوه. نو د دې د خاطره ډیر مرفه ژوند نه دی کړی. د خپلو زده کړو دپاره اتن ته راځي او دلته یو څو موده د ایسوکرات مکتب ته ورځي. ایسوکرات د هغه وخت یو استاد دی چې خپله مدرسه لري او په دې مدرسه کې دی د خطابې استاد دی، د خبرو د هنر استاد دی. او دی د خپل ژوند دپاره چې کوم هدف ټاکي هغه ته یې نوم جوړ کړی دی فیلوسوفیا، یعنی د پوهې ملګرتیا.
صوفیا پوها،
صوفیا پوها
او فلو ملګرتیا.
نو د پوهه ملګری دی واقعا، او د خپل وخت د بیلابیلو فکری مکتبونو سره په تضاد کې دی. د سفسطایانو یا سوفیستایانو سره مخالف دی او هم دغه راز د افلاطون سره مخالف دی. د ده په نظر ټولنیز ژوند او اخلاق د هر څه په مرکز کې دي، او دی د یو کامل انسان د تعریف دپاره وایي چې باید یو باشرفه کړه وړه ولري، داسې افکار ولري چې د شرایطو سره سم وي، عملي مسایلو ته توجه وکړی شي، باادبه اوسي، عادل اوسي، نرم اوسي، زلور اوسي، او خوشحالۍ او په غم کې په ځان حاکم اوسي.
استاد منل دغه سړی چې دی ورسره سبق وایي، داسې موضوعاتو سره دلچسپي لري په علم کې او په ادب کې چې بیا وروسته د ارستو هم له دغو مسایلو سره ډېره دلچسپي لري.
و د ارستو یوه برخه ذکر دامده لیکه چند بیا